نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه میو منی په دې خبرونه کې به هغه سیار یا ګرځند رستورانت ته ولاړ شو چې د کابل پوهنتون خزینه محصلینو جوړ کړی. تاسو به مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د افغان خزو لخوا د جوړو شویو رستورانتونو او هوټلونو په اړه اورېدلې وي. په دې وروستیو کې وډلنجونو یو سیار رستورانت جوړ کړی چې څو نورو کسانو ته هم پکې د کار زمینه برابره شوې. هغو نجونو چې دغه سیار رستورانت جوړ کړی څه اهداف او لاسته راوړنې لري؟ د ټولنې وګړي د دغه سیار رستورانت جوړېدو ته په کومه سترګه ګوري؟
ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستورانت جوړ کړي.
زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه یو ریپورت برابر کړی چې په دې ریپورت کې د دې رستورانت د جوړونکو، پیرودونکو، د اقتصادي مسایلو د کارپو او د عامو خلکو نظرونه شامل دي. دا خبرونه په لړ کې به د کابل پوهنتون د یو استاد مرکه هم ووري.
په افغانستان کې بیکاری، تاوتریخوالی، اقتصادي او ټولنیز ستونزې، کلتوري خندونه او د خزو د فردي او ټولنیز خپلواکۍ نه موجودیت اکثره هغه لاملونه شي چې خزه نه پرېږدي خود کفا شي او په خپل پښو ودرېږي. خو له دې سره سره کله چې د کابل ښار کې ګرځي او د وونجونو لخوا جوړ شوي سیار رستورانت ته ګوري، نو د افغان خزو راتلونکي ژوند ته د هیلې په زړه کې تازه شي. د ښار په واټونو کې لوی ملي باس موټر ګرځي او خلکو ته فاسټ فوډ یا ژر پخیدونکي خواړه ویشي او په بدل کې یو شمیر پیسې لاسته راوړي. دغه ملي باس زموږ پاملرنه هم ځان ته واړوله. ورغلم دننه ملي باس د یو رستورانت شکل درلود. تورې او سپینې راداره پردې پکې ځړېدې. یوې خواته کوچنی څلور کسیزه میزونه له فلزي څوکیو سره ایښي وو. ها بلې خواته چې مې پام شو دوه کوچني تختونه هم وو چې قالینچې پرې پرتې وې. د دغه ملي باس په وروستۍ برخه کې یوه کوچنۍ اشپزخانه هم وه چې د هر پیرودونکي غوښتنې ته یې رسیدګي کوله. یو دوه یخدانونه هم د سړو اوبو، نوشابو او تازه جوړو شویو ترو لپاره ایښي وو. دغه ملي باس چې پکې سیار رستورانت جوړ شوی اکثره د کابل پوهنتون مخې ته ولاړ وي. دا ځل هم همدلته ولاړ وو. پکې یو شمیر محصلین په ډوډۍ خوړلو او کیسو بوخت وو. خو بلې خواته یوه ځوان نجلۍ د پیرودونکو د فرمایش او غوښتنې په اخیستو لګیا
وه.
منیژه واحدی د دغه رستورانت د شریکانو څخه یو ده چې د اقتصاد د پوهنځي وروستی کال یې دی. هغه وایي تر دې مخکې یې هم ځینې کوچني کارونه ترسره کړي. خوش او خود به میاشتې کېږي چې دغه رستورانت یې جوړ کړی دی.
ما از سال اول تا امروز که سال چهارم ماست.
موږ د پوهنتون له لومړي کال تر ننه پورې چې څلورم کال مو دی، په دې اړه مو فکر کاوه چې څنګه وکولی شو یو کار ترسره کړو. مخکې مو لنډمهاله کارونه ترسره کړي دي، خو موږ غوښتل داسې کار ترسره کړو چې نورو محصلینو او نجونو ته یوه انګیزه پیدا کړي او په کمو پیسو یې پیل کړو. ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې محصلینو سره هېڅکله ډېرې پیسې نه وي، نو ځکه ټولې سره یو ځای شو چې دغه سیار رستورانت جوړ کړو. موږ د بیلابیلو ولایتونو یو، خو یوازینی ارتباطي پل همدا کار دی.
په دې رستورانت کې برګر، چپس، سمبوسې او درې ډوله نورو خوړو تر څنګ جوس، نوشابې او تازه جوړ شوي تروې هم پلورل کېږي. د منیجی په خبره دوی د محصلینو اقتصادي ستونزو ته په پام په خوړو قیمتونه ایښي دي. خدیجه ملک یو بل انجلی ده چې لشپګو نورو سره یې دا رستورانت جوړ کړی. هغه وایي له دوی سره ډېرې پیسې د دې رستورانت د جوړېدو لپاره نه وي، نو ځکه یې ټولو په ګډه خپل جیب خرچي او د خوړو پیسې راټولې کړي او د دې رستورانت جوړېدو لپاره یې لګولې دي.
دا پیسو چې وو د موږ د خوراک او د تفریح پیسو هغه مو سپمولې.
یعنی تاسو د خپل جیب خرچي نه دغه رستورانت جوړ کړی؟
هو همداسې ده. موږ ولې چې دا داسې نه ده چې مشتری په رستورانت مست کې وي، موږ وګرځو دریکو بیا خپل فعالیت کوو. کله مشتریان نه دی چې چکر ورکړي، بعض وخت وایي خو هغه هم توکي کوي.
دغه وونچونو د سیار یا ګرځنده رستورانت د جوړېدو لپاره ملي بس د افغان حکومت څخه په کرایه کړی دی. د دغه وونچونو په وینا د کار پیل یې دومره هم ساده نه و چې ویل کېږي، بلکې د خلکو او کورنیو منفي نظرونه د دې سبب شوي وو چې په لومړیو ورځو کې کار له خنډ سره مخامخ شي، خو ټولو سره لاس یو کړو او د خپل استعداد په ښودلو سره یې کورنۍ او تر یوه حده خپل خپلوان راضي کړل. خو پوښتنه دا ده چې دغه نجونې د کار د دوام او پراخوالي لپاره څه پلانونه لري؟ په اړه به یې منیژه واحدي راته ووایي.
در آینده ها می خواهیم اینا رو زیادتر بسازیم.
برای راتلونده که مو پلانونه دادی چه و کولی شو دیده رستورانتون لړۍ و غزه بو او حتی مداده چه پا ولایتو که هم پا بسونو که رستورانتون جور کن. زکه دا دیل مو دیر هرکلی وشو او مغختل چه ده خوالو بای دیری تیتی بی تر تو هر مسل دیده واس ولری چه ده خواله و اخی
هر مسل خریده بطنه.
دلته یو شمیر راغلی خزینه محصلین په دې اندی چې د دې رستورانت جوړېدو را په دې خوا نه یوازې د سرک سر خوړو له استفادې بېغمه شوي، بلکې له زورونې سره هم نه مخ کیږي.
یلدجان څو ورکې کې دلته راغلی؟
څو ځلې مو دلته راغلی. یو خو ډېر ښه مینو لري، ښه فضا یې ښه ده او یو ښه ځای کې موقعیت لري.
څم پکې خوړلې دي ډېری؟
خو په دې کې هر څه شی دي. ډېر چې موږ دوستان په دې ځای کې کینو، برګر خورو، سمبوسه، ساسج او قهوه خورو.
قهوه خوري؟
ها ډېر اسکو.
د دوستانو سره هم راغلی که نه یوازې راغلی؟
موږ هر وخت راځو مو دوستانو سره.
ملګري در سره یې؟ زه به د ملګري نام پوښتنه کوم. خوږې نوم دې راته ووایه.
زما نوم مرسله.
پیسې په تاسې کې څوک ورکوي؟
شریکی ورته ورکوي.
شریکی پیسې ورکوي؟ صحیح ده. تاسې خوشحاله اوسئ.
مننه. تاسو هم
نوم دې راته ووایه.
بهشته.
بهشته جان، دلته نه دی راغلی رستوران ته که نه مخکې؟
نه راغلی. ډېر معصوم ده. خوښلرم چې د دې په شکل باندې رستورانتو ته ډېر زیات شي او دې ته موږ ته ډېر ښه دي.
دغه رستوران ته نارینه پیرودونکي هم راځي. شمس الرحمن چې د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ محصل دی وایي
دا رستوران خو له هغه وخته چې افتتاح سوی او کله د موږ پوهنتون شاوخوا ته کله نه راځي، زه هر کله چې غرمې ډوډۍ یا کوم سهار مې کچاینی چې کله راځم دلته او د دوی له خوړو نه ګټه اخلم. له هر لحاظه مناسبه خواړه محصلینو ته آماده کی او تر اوسه پورې ښه خدمتونه مسلونو ته وړاندې کړي. دوی وکولای شو چې د ما رضایت تقریبا ویلای شم چې تر نهایي درجه پورې دوی لاسته راوړي.
دغه سیار یا ګرځنده رستورانت د سهار له اتو د ماښام تر شپږو بجو پورې فعالیت کوي، چې د رستورانت مشران په نوبتي بڼه دلته راځي او کار کوي. خو دا چې څنګه کولی شو په کمو پیسو یو کاروبار پیل او په لویې سوداګرۍ یې بدل کړو، په اړه یې د اقتصادي چارو کارپو ښاغلی حبیب رحمان رحمت براته ووایي.
مهمه دا ده چې دا اول د جرأت ولري، دوهم تصمیم ولري، دریم د هغو توان ولري، یعنی توان یا پولی توان یا فزیکی توان، دغه تا دوه درې توانمنده یا دوه درې مشخصه چې ولري، پس کنه دا کولی شي چې ځان ته یوه څانګه پرانیزي یا یو اړخ د ژوندانه په اقتصاد کې پرانیزي او د هغو په بنیاد باندې خپل ژوند او د ژوندانه بدلونونه اقتصادي اوښتونونه ټول پکې تنظیم. خو په عین وخت کې د هر اقدام دپاره د راتلونکي پرمختیا لپاره باید زمینه سازي وشي. دا زموږ خویندې ته وسعت ورکي او پراختیا ورکي، دا ډېره ښه راتلونکی لري او دا به ډېر ښه عاید ولري دوی ته او دا به نورې نجونې نور په اصطلاح نورې کټګوري د نسواندې طبقې تشویق کړي چې د دوی سره ملتیا وکړي او دا دوی ته ځای ورسي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
مېړمه راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
خلک د دغه ګرځنده رستوران په اړه څه نظر لري؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
نوریایم او د کابل اوسیدونکی یم. خپل نظر می دادی چې ډیر فوق العاده دی او زه یې ډیر تقدیروم. دا کېدلای شي چې د نجونو لپاره چې دلته په پانتون کې دي، د پانتون پر رزیت دی نه چې د سړک په سر باندې د غزان یا د جوجې نه د استفاده وکړي، دا خته ډیر مسؤل او پټ ځای ورته کېدلای شي. دوی کېدلای شي چې د دې نه په ډیر ښه توګه او استفاده وکړي.
پایدلایم دارلمان وسندی په دې شرایط کې انجن ته اتخنه د رستوران جوړ کی شرایط خراب ده که کومینټاری وسی که کوم بل خبر وسی اختطاف وسی اې ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستوران جوړ کی.
باورستیو کې افغان خزو لخپلو استعدادونو او خلاقیت څخه په استفادې یو شمیر لاسترولنې درلودلې او نه یوازې دوی د کار څښتنه نشوي، بلکې یو شمیر نورې خزي هم ورسره یو ځای او په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي. دا دوی دغه کارونه نورو خزو ته څنګه په یوې انګیزې بدلیدلی شي او څنګه د ټولنې سره سم پرمختګ ته لاره هوارولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون استادې او د ښځو د حقونو له فعالې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
په وروستیو کې یوه ډله نجونو په ملي بس کې سیار رستورانت جوړ کړی دی، د دوی دغه کار څومره ګټور بولي؟
په وروستیو کې که تاسو وګورئ دا نجونو دا برحال په ټوله کې دا نه داسې موږ وکولی شو، یعنې هغه تکراري کارونه وکړو موږ وایي دا ډېر لاسته راوړنې، بلکې نجونو ډېر زیات خلاقیت او هغه ابتکار سره ډېر زیات په لاره اچولی. دا د دې لامل کېږي چې هغه حساسیتونه چې په ټولنه کې د ښځو د کار په وړاندې وو آهسته آهسته له منځه یوسي او خلک عادي سي د دې کار سره وګوري چې ښځې کار کوي، کور نه بهر کار کوي. دا د دوی په اصطلاح په هغه حیثیت شخصیت باندې
فعالیت بند شي.
انسان د شرایطو زیږنده نه ده، شرایط د انسانانو د ارادې زیږنده دي. که موږ غرنه سکینو شرایط به هیڅ وخت بدلون نه وي. انسانان دي چې معمولا اراده کوي او د ټینګ ارادې او تصمیم په اساس کولی شي شرایطو ته تغیر ورکړي.
په پای کې که چیرې دا ووایي که چیرې موږ وغواړو ښځې په خپلو پښو ودرېږي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
د هغو برخو ته پام وکړي چې هغه کې کمه سرمایه او د خلکو ورته پام نه دی. ولې مېرمنې کولی شي په ډېرو نورو برخو کې هم وکولی شي، مثلا مخته وړلی شي. مثلا اوس موږ تنها د کالو جوړولو لاسي په دې برخه کې مېرمنې، او که موږ راسو مېرمنې د ډیزاینینګ په برخه کې که هغه د تصفیغې شي، هغه دغه جینیتیک له لحاظه مېرمنې ډېر هنرپاله دي، ډېر کارونه په ښایسته توګه کوي. که دوی د کورونو ډیزاین ته راشي، که دوی د کالو ډیزاین ته راشي او یا دوی دغه نورو برخو ته راشي، دا به ډېر زیات هم د دوی د روح روان په اساس کارونه وي او هم به وکولی شي ډېر په ښه توګه سره په کم عاید سره ډېر څه لاسته راوړي.
د نظر خوندان په دیان دي که چیرې ښځې دې نتیجې ته ورسیږي چې د حالاتو بدلول او د قسمت فیصلې یوازې د دوی د زیار او مبارزې له لارې ممکن دي، نو بیا به د دې وخت پیدا نه شي چې څوک د افغاني ښځې د ناسمو شرایطو له کبله له کار او فعالیته منع کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.